نظیفه محبوبی څخه ورو چې دا اوس استودیو ته راغلی ده.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. رئیس اجرایی افغانستان میگوید اشتراک زنان در انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید بیشتر باشد. هیئت اداری ولسی جرگه اظهارات مقام های روسیه را در پیوند به حضور و یا برون شدن نیروهای خارجی از افغانستان نکوهش می کند. و ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است هفته آینده بخش از زندانیان حزب اسلامی رها شوند. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی افغانستان میگوید اشتراک زنان در انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید بیشتر باشد. عبدالله امروز در یک کنفرانس سروزه متشبسین زن در کابل تاکید کرد که در نهادهای مختلف دولتی برای زنان زمینه های فراهم شده است. بر علاوه سیاست، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها برای زنان یک فرصت است تا با اشتراک در این روند یک گام فراتر بردارند. در حال حاضر سه خانم در کابینه حکومت افغانستان وزیر هستند. همین گونه نه معین در وزارت‌های این کشور نیز از خانم‌ها برگزیده شدند. همچنان عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید 25% کرسی‌های شورای ملی نیز بر بنیاد قانون برای زنان اختصاص یافته است. هیئت اداری ولسی جرگه اظهارات مقام‌های روسیه را در پیوند به حضور و یا برون شدن نیروهای خارجی از افغانستان نکوهش می‌کند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که چنین سخنان مقام‌های روسی مداخله آشکار در امور افغانستان است. یک روز پیش از این زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و پاکستان موضع طالبان را که گفتند نیروهای خارجی باید از افغانستان بیرون شوند را یک خواسته بجا خواند و گفته است که حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان تهدید بر منطقه است. و ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است هفته آینده بخشی از زندانیان حزب اسلامی رها شوند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور امروز در نشست خبری تاکید کرد که تمامی آمادگی ها از سوی حکومت برای عملی شدن توافقنامه صلح افغانستان و حزب اسلامی گرفته شده و این حزب باید اعلام کند که گلبدین حکمتیار چه زمان به کابل می آید.
و شما در هفته آینده شاهد خواهید بود که مفاد توافقنامه در حال نهایی شدن است. از لحاظ عملی یک بخش از زندانی های حزب اسلامی هفته آینده آزاد میشه بر اساس توافقنامه که صورت گرفته.
رهایی زندانیان حزب اسلامی از زندان‌های کشور یکی از پیشرفت‌های حزب در توافقنامه صلح میان دو طرف بوده است، اما این خواست‌ها از سوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان واکنش‌هایی را به همراه داشته است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم سلطان سرور به شما تقدیم می‌کند.
پلیس میگوید متولی یک زیارتگاه و دستیاران او در پنجاب پاکستان 20 نفر را شکنجه و کشته است. محمد بلال یک مسئول ارشد پلیس امروز گفت متولی این زیارتگاه در سرگودا و 4 تن از دستیاران او بازداشت شدند. آنها متهم شدند که مریدان خود را مسموم کرده و سپس آنها را توسط چاقو و عصاچوب کشتند. وضعیت 4 نفر دیگر به شمول 3 زن و خیم خوانده شده است. لیاقت علی چته یک مقام منطقه گفت این متولی به نام عبدالوحید و 4 نفر از دستیاران مظنون وی دستگیر شدند. این مقام پنجاب گفته است که به نظر می رسد که متولی عبدالوحید تکلیف عصبی حاده داشته است. گزارش ها می رسانند که نامبرده به جرم خود اعتراف کرده است و 3 نفر دیگر در حالت زخمی از صحنه فرار کردند. یکی آنها از واقعه به پلیس گزارش داده است. وزیر خارجه ترکیه میگوید حدود 50,000 نفر از بیجا شدگان و پناهندگان سوری به کشور خود برگشتند. مولود چاوش اوغلو دیروز گفت که این افراد به مناطق در کشور خود برگشتند که نیروهای ترکیه و شورشان مورد حمایت انقره آن را در شمال سوریه تصرف کردند. صدر اعظم ترکیه 2 روز قبل از اظهارات وزیر خارجه این کشور عملیات نیروهای ترکی در شمال سوریه را مورد ستایش قرار داده گفت که عملیات سپر فرات با پیروزی انجام شد. در این عملیات که از سوی نیروهای ترکی و شورشان سوری مورد حمایت انقره در ماه آگوست گذشته آغاز شد، جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از مناطق سرحدی میان دو کشور دور ساخته شدند. وزیر خارجه ترکیه گفت مسئولیت امنیت مناطق تصرف شده از گروه دولت اسلامی اسلامی به نیروهای محلی سپرده خواهد شد. ترکیه در برابر شبه نظامیان کرد هم در این منطقه می جنگد و آنها را دهشت افغان می خواند. مردم ارمنستان امروز در انتخابات رأی می دهند که در نتیجه آن کسی که سال آینده انتقال این کشور از نظام ریاستی به صدارتی را رهبری خواهد کرد مشخص خواهد شد. 9 حزب و ائتلاف سیاسی برای کسب کرسی‌های پارلمان در این انتخابات با هم رقابت دارند. این احزاب در مبارزات انتخاباتی خود روی حل مشکلات اقتصادی بیشتر تمرکز کردند. نظرسنجی‌ها رقابت تنگاتنگ میان حزب بر سر اقتدار بر رهبری رئیس جمهور سرژ سرکیسیان و یک ائتلاف بر رهبری یک سرمایه‌دار طرفدار روسیه را نشان می‌دهد. مردم سربیا هم امروز برای انتخاب رئیس جمهور کشور خود رأی می‌دهند، در حالی که این کشور سعی دارد میان رابط خود با اروپا و روسیه یک موازنه ایجاد کند. احتمال می‌رود که صدر اعظم کنونی الکساندر ووچیچ در این انتخابات پیروز شود و قدرت خود را هرچی بیشتر تحکیم بخشد. یکی از رأی دهندگان چنین ابراز نظر کرد: هر کسی که در انتخابات پیروز شد باید به جوانان بیشتر توجه کند. ما تعداد کافی از این تقاعدی ها داشته ایم که از یک حزب به دیگر می روند و همین افراد همیشه در لیست ها اند. صدر اعظم کنونی که حزب ترقی‌خواه راستگرا را رهبری می‌کند، از نزدیکترین 10 نفر از رقیبان خود تقریباً 40% نقاط پیشی دارد و انتخابات به دور دوم کشانیده نخواهد شد. و روزنامه نووایا گازتا در روسیه گزارش می‌دهد که مقامات چچنستان همجنسگرایان را بازداشت می‌کند و می‌کشد. این روزنامه دیروز از قبل شمار از منابعی که نام آنها گرفته نشده است گزارش داد که بیش از 100 نفر از همجنسگرایان در چند روز اخیر در چچنستان بازداشت و از این جمله 3 نفر کشته شدند. روزنامه نووایا گازتا بدون جزئیات بیشتر گزارش داده است که بازداشت این افراد از سوی وزارت داخلی محلی، اداره خدمات امنیت فدرالی و مقامات سارنوالی تایید شده است. پایان اخبار.
دوستانو د خبرونه دویمه برخه د روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. خبرونه زنګړې شوی لشمانیا یا کالدانیتا، او تاسو هم که پوښتنې لري ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ. په خبرونه کې د کابل د انتانی روغتون د کنټرول او کیفیت د برخې مسول ډاکټر فضل رحیم زازی را سره ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب محترم، د خبرونه په دویمه برخه کې که د کالدانی یا لشمانیا د ناروغي د مخنیوي په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ډیر بخښنه مهرباني.
ډیر زیاته مننه. د لشمانیا یا کالدانی ناروغي مخنیوي په ډیرو ساده او یو اندازه په کنټرولي معیاراتو په واسطه کېږي. فزیکی اقدام داده چې هغه موږ خپل چاپریال پاک ستراو ساتو، د دې مخنیوي کې دی شي، او دویمه ده چې ناروغان تداوي شي، د ناروغانو درملنه وشي چې ترڅو دغه د پرازیت ذخیر د منځه لاړ شي. او دریمه مسله په دې کې ده چې د اشرکوش دوا باندې د تندشو په شخانو څخه د شپې لخوا اتمی کار واخیستل شي، نو د دې په واسطه مخنیوي کېدای شي.
ډیر ښه دی ډاکټر صاحب. د درملنې په اړه کړه دی چې په څو ډولونو باندې وشل کېږي، په کومو کټګوري وشل کېږي، که څوک د لشمانیا په ناروغۍ اخته کېږي په څو ډولونو یې تداوي کېږي.
ډیر زیاته مننه.
د لشمانیا ډیره بخښنه سره ډاکټر صاحب، اوریدونکو ډیر زختیات دی په لیکه کې دوی منتظر پات کیږي. یو اوریدونکو به وخت لو بیا به رازو د لشمانیا درملنه.
سلام علیکم.
سلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام علیکم. رو دغه د خوري د پښتنه میرو ډاکټر صاحب ښکوه.
مهرباني.
یعنی که تداوی دي دانی اوسی دي سلطانی، یعنی لیو کال مخ کې زر کې نه ختمي کېږي د دوا سره.
ښه.
بلی وروره، کچیته د لشمانیا دانی په وخت سره تداوی وشي د یو کال نه به ډیر لږ وخت کې هغه شفایاب کیږي.
په دې لاره چې دوی پوښتنه جواب شوی وي بل وريدونکو به هم واخلو چې دوی کومه پوښتنه لري. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ل ازادي رادیو اوري. عبد الله خان په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
ښه اوري،
بالکل ساسې غوړ مهرباني.
یما زید سره له کله عمر لري هغه په دا کلوروکین ملراکی زر زر هغه چې کلوروکین غوري ته کلور یو اخر کو یو راز دی درې سبب باندې درې بل راز دا له پوری ته پر کو چې بیا غلا دې سره مو دې باندې تقریبا دې څه نه شي وي چې نه لا نه شي نه شي نه دې لا تر زیات یا کم بس ملراکی زر زر
دې نه زیات مننه ورور. دا پروګرام چې د لشمانیا د لپاره فعلاً شوی ده، ځنګړی شوی ده، نو کلوروکین چې د ملاریا د درملنې لپاره ده، نو دا لس دانې کلوروکین بیا زه تاسو ته ارز کوم چې تاسو لس دانې کلوروکین ورکوئ. نو دا شپږ سوه ملي ګرامه په اوله ورځ دي، څلور سوه پنځوس ملي ګرامه په دویمه ورځ، او څلور سوه پنځوس ملي ګرامه دریمه ورځ. دا هغه درمل دي چې دی وینې په جریان کې پرازیت ختموي، او دا چې دوباره اوت کوي نو د پانساجو کې پرازیت د منځ نه دی تللی، نو دې خاطر دا دوباره نقص یا اوت کوي.
ډاکټر صاحب، راځو دې ته چې د لشمانیا درملنه په څو ډولونو باندې ده.
ډېره زیاته مننه. د لشمانیا درملنه اصلا د خپل درمل چې دی هغه د پینټا والنت انټیمولیل دوا ده چې په هغه کې ګلوکانتین او سټیبو ګلوکونات شامل دي. نو په دې ترتیب هغه د دواګانې د لیکوید یا د مایع په شکل فیلن تولیدیږي چې هغه امپولونه شته، او په دوه ډوله د درملنه ترسره کیدی شي، یو په موضوعي شکل یا لوکل شکل، او بل دای چې په سیستمیک شکل یا انټرموسکولر د تداوی درملنه کیدی شي.
مننه قدرت الله خان ل زابل نه بلیک کې دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
دا سنار نه پخه کې مخ می توسری پیدا کوي ورسره، او بل پښتنه می دا چې پر لاسو می وې دانه را وړې دانی نور ورسره پیدا.
ښه، دا غواله پښتنه بیا سره مطرح کړی تاسو غږ مو د سپری پری راغې. من غاوري تاسو؟
اوا ما څنګه
مول دا غواله پښتنه دی بیا سره مطرح کړه دویمه برخه واخستله.
دا غاستر می داسې پخه کوي دا پخه نه ورکوي او مخ می توسری پیدا کوي ورسره.
ښه، ډاکټر صاحب تاسو کومه مشوره لرئ ورته؟
ډیره زیاته مننه. دا وروره کچته فرزند ته د هلته نږدې جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د نږدې نه د تا علایم وګوري او تاته به ښه مشوره درکړي.
مننه کوو ډاکټر صاحب محترم. راځو دې ته چې لشمانیا ناروغي جانبي عوارض هم لري که نه؟
ډیره زیاته مننه. جانبي عوارض نور داسې خاص جانبي عوارض نه لري، خو دومره ده چې اصلا دغه د لوکل په برخه کې مریض یا ناروغ چې ده هغه احساس د ډیر شدید درد کوي، انفلکتیک عکس العملونه منځ ته راولي، او د زړه ارتمی د یو د جانبي عوارضو څخه ده. او بل دا چې د ځیګر تکلیف بل خاص په هغه کسانو کې چې د عمر په خې په او کې د ځیګر تکالیف یو اندازه منځ ته وړي، او د بډوډو یا د پښتورګو تکالیف منځ ته وړي.
ښه، نجیب الله خان له کابل نه مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
کې دا د نڅ کله خاصې د دې د داغ پاتې د غدارې سدوال لري کنه؟
ښه، دا پوښتنه مې مخکې وکړه، او بیا به هم ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه وکړو چې ډاکټر صاحب، کالدانی ناروغي داغ چې پاتې کیږي لمنځه ځي کنه؟
زیات مننه نجیب الله خان وروره. د کالدانی داغ چې ده کچې ته داسې په اسانه د منځه تلی، نو دغه مشکل یا د سی پرابلم به منځ ته نه راوسته. نو دې خاطر فعلاً چې ده کیدای شي چې پلاستیکی جرایي تر سره شي، اما نور هغه دغ ډیر وخت پورې پاتې کیدای شي.
بله ډاکټر صاحب محترم، دلته ما سره هم ډېرې پوښتنې دي خو اولیدونکي مزختیات دي، د دوی پوښتنې به هم واخلو. خوشخوې صاحب په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
صاحب خو یې احترامات تقدیم دي، همدارنګه ستاسو محترم میلمه ډاکټر
صاحب احترامات
تقدیم دي.
زیاته مننه
صاحب. خو ما ډاکټر صاحب څخه سوال درلود، دوه سوال. سوال خو زما دا و صاحب، مهرباني، دا مې دا بیماری کژنه و، یعنی خو اندې کې کپورونو دی یو او زه زوم د سوال دا دی چې دا په ماشومان کې تیر کې او نو خلکو کې دی دا هغه په اړه چې کله څه نو معلومات مونږ ته راکیا او بل دا چې دا و نه پات بل نه پات دا هغه مریضي شرایط دی او کني دي صاحب. دا په اړه چې مونږ ته ډاکټر صاحب معلومات راکړي تاسو باندې په مرحمت نور وخت نه نشم د خدای
ډېر مننه ډاکټر صاحب. فکر کوم دا به په دې پورې تړاو نه لري چې ماشومانو کې ډېر پیدا کیږي که ښځینه یا نارینه وو کې. فکر کوم دا یو ډول مکروب دی چې د ککړو اوبو د ناپاکو ځایونو نه لېږدول کیږي. تاسو مهرباني وکړئ د خوشبو صاحب د پوښتنې په ځواب کې.
ښه، ډېره زیاته مننه. دا خو دا ده چې لکه مخکې هم چې محترم خور مو ویلې چې دا په ایکسپوز مناطقو کې ډیر زیاده کیږي، نو زیاتره خزینه طبقه چې دا زیات مرز باندې اخته کیږي او هغه ماشومان چې د 15 کلونه عمر کمی دا زیات په دې مرز اخته کیدی شي.
ها، او دوی ویل چې یو کس نه بلته منتقلیږي کنه؟
بله، دا دیو کس نه بلته انتقالیږي خو په بیولوژیکی ډول، یعنی د خاکی میاشي په واسطه دا انتان دی ناروغ کس نه خسل کیږي او ورسته د 15 ورځو ژوند د میاشي په وجود کې بیا سالم انسان ته انتقال وایي.
بله ډاکټر صاحب، په دې ورسته یو کې البته د افغانستان په یو شمېر ګرمو سیمو کې د لشمانیا ناروغي ورستر بلې په زیاتېدو ده، عوامل څه دي که په دې اړه هم معلومات راکړي چې تاسو سره بشمیرې چې دغه ناروغي د افغانستان نه پرته په کوم نور هیوادونو کې پیدا شوی او لیدل شوی؟ خو عظیمی صاحب په لیکه کې دی، د پښتنه به واخلو بیا به راګرځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ عظیمی صاحب.
ژوندې راته خورې خپل سلامونه خورې تا ته او قدرمن ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. اوله پښتنه مې د ډاکټر صاحب نه ده چې آیا د ملاریا او د لشمانیا تر مابین د غوماشو تر مابین ځای کومه رابطه شته او کنسته؟ او بل دغه د لشمانیا مریضي زموږ د لوی قندهار په سطحه کې د قندهار په ولایت کې زخته ډېره ده، که په وګورو په سلو کې شپېته اویا فیصده خلک ټوله په مخ باندې دغه چاپونه لري. او موږ څنګه کولای شو چې دا وقایه کړو؟
مننه کوو عظیمی صاحب، مهمه پوښتنه وی او اتمن به ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه. د لشمانیا او د ملاریا غوماشو په واسطه په منځ کې فرق موجود ده. اول دا چې د لشمانیا غوماشي د خاورین غوماش په نامه او د ملاریا غوماش چې ده یا ناقل چې ده هغه د انوفیل خزینه میاش په نوم یادیږي. او د انوفیل خزینه میاش چې ده هغه جسمن لوی ده، د لشمانیا ناقل یا خاکی میاش یا خاورین میاش چې ده هغه د نیم نه تر څلور میلی متر پورې جسامت لري او کله کله په ډیر مشکل سره لیدل کیږي. نو دا فرق ده چې اصلا د فلیبوتوموس یا سنفلای چې وته وایي یا خاورین غوماش چې وته وایي هغه د لشمانیا مرض ناقل او انوفیل مانس غوماش چې ده هغه د ملاریا مرض ناقل کیدای شي لګدون کيده.
بله،
او بل دا چې تاسو د وقایې په اړه کې معلومات وغوښتل، وقایې بلې کیدای شي خو یوازینه خو وسیلې د دوا باندې لړشو په شخانو استعمال ده او په وجود باندې د ریپلنت یا د میاشو شړونکو دواګانو د استعمال غوړه او د خپل د چادرونو هغه چادرونو چې مثلا د شپې له خوا یې سړی په ځان اچوي دی هغه په دوا اغوشته کېدل دي چې هغه باید په دوا باندې تان شي او پس د هغه نه د هغه استفاده وشي.
بله.
او د چاپیریال ساتل چې دی بیا هم زه درس کوم چې د چاپیریال ساتل یو ډیره مهمه وسیله د مرض د کنټرول ده.
خیر الله له کندهار نه د پښتنه به مخلو مهرباني وکړي.
بله.
وعلیکم السلام. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام بر شما. سلام بر ډاکټر صاحب. سلام بر شنوندای رادیو آزادی.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب حسن
مهرباني خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب سوال مې است کې ما مریض هستم با جانم تاب داره او بسیار سر ما درد میکنه او اعصابم تکلیف نرمال از کار نمیده.
بله. خب برادر عزیز، برادر عزیزم شما میتونین که به خاطر معلوم کردن عامل اصلی مریضیتان به یکی از کلینیکای نزدیک مراجعه کنین تا خونتان بالخاصه از نگاه ملاریا معاینه شوه و باز بعد از او به مشوره یک دکتر صاحب داخله به تداویتان اقدام شوه.
بله. بله وریدون کتاب هم ورشو مهربانی وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري لشمانیات خبرونه زنګړی شوی او که تاسو کومه پوښتنه ولرئ فکر کوم د دوی اړیکه پرې شوې ده. ډاکټر صاحب د افغانستان په ګډون د لشمانیا ناروغي په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم شته. ستاسو په نظر مهم عوامل څه دي او په کومو هیوادونو کې د ناروغي لیدل کیږي؟
ډیره زیاته مننه خوري. د لشمانیا مرض اصلا خورېدلې په هغو سیمو کې زیات دي چې هغه د تودوخه درجه لوړې چې دغه جمله نه په افغانستان کې هم د سیمشته چې تودوخه درجه الته لوړه ده لکه قندوز قندار لکه مخکې دا ورور چې اړیکم نیولې و قندار کې او په ځینو ننګرهار کې او د همداسې په لغمان په دې ګرم مناطقو کې لشمانیا لیدل شوې ده. او د 90% د پوستکي لشمانیا چې دا اصلا په افغانستان، الجزایر، ایران، عراق، عربستان او سوریه چې د زړه نړیم وای په دې ځای کې لیدل کیږي او په برازیل او پیرو کې په وسنۍ وختو کې لیدل شوی دی چې د نوې نړۍ وای. او 90% خشوي لشمانیا یا هغه صدری لشمانیا چې هغه په داخل کې ده او بیرونی علائم دومره نه لري هغه په بنگلاديش، برازیل، هند، نیپال او سودان کې واقع کېدای شي. نو 90% مخاطی یا جلدی مخاطی لشمانیا چې ده هغه په بلویا، برازیل او پیرو کې موجود.
مننه کوم. احمد خالص خان پلیګه کې دی له کندهار نه. د هم کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ما د ډاکټر ته پوښتنه وکړه چې دغه کلدانه وته یا د لسمانیا غماش انسان کله وخه پر اجازه باندې هغه ځای نو بیا د مرور زمان سره چې کله پیشکاری د هغه باندې هغه اورښتم ګرځره اورکشي او کیا هم پر هغه باندې چې ورشر اخیږي هغه ډیر اندازا زیاتې د وجود رسټانو په اندازا د دې اندازا ډیر زیاتې. نو ما دا پوښتنه کوله چې یا خو نه یې د کوي هغه ډیر زیاتې د دغه پاره کده معلومات راکې بخشش کوو. دا
سید اگران اورور وخت چې د لشمانیا غماشه یو سړی وچی چی د مغه چچلو نه نیولې تر د پوستکي په لشمانیا کې د وی میاشتنه تقریبا نیولې تر تو میاشت ورسته هغه ځای کې خپل علائم ظاهروي چې هغه اصلا یو نینکه دانه ای چې سروالې لري حرارت نه لري او دردم نه لري او پس هغه نه بیا هغه په لګه غټیږي چې هغه ته نودیل وای او هغه ځای کې هم درد موجود نه وي خو مدانه بیخ لري آماده چې فرزن ویختن په غځای باندې ویختن باندې د کوم غرض نه لري خدا خپل علایم څرګندوي.
مننه کوم بل اوریدونکو اخلو مهرباني وکړئ.
او ډاکټر صاحب بیا هم تاسو ته د مننه خلوص څخه د سلامونه اندارنګ قدر منی نه تاقي صاحب قوته د مننه خلوص څخه د سلامونه وړاندې کوم. ډاکټر صاحب دا کلو د کال په کوم فصلو کې دا ډیره پیدا کیږي؟ آیا دا په میوه باندې هم صاحب چې دا غوماشي کینی د کسي په میوه ته خچوکې کپرې نه نیږي یا څوک دا میوه یعنی پاتې نکی هم دا مرض مې سره راځي دا ملاریا او لشمانیا دغه سوال صاحب او دا د سال په کوم فصلو کې د کال په کوم فصل کې ډیره دي صاحب په ډیره درناوی
ډیره مننه مهرباني
ډیره زیاته مننه. دا خو د پسرلی نه نیولې یعنی د حمل د میاشت نه نیولې تر میزان اخیره پوري د لشمانیا مرض خوري او په ګرم فصلو کې چې دا اندازه زیاتیږي. او بل دا چې تاسو مهرباني وکړئ چې دا هغه په میوه باندې چې میاشې کینی آیا دغه نه سړی په لشمانیا اخته کیږي؟ نه، هغه اصلا د میاشې د میوه سره علاقه نه لري. ولې چې د دې د غوماشې چې د اگیا چي او د خپل اگیا چول د لپاره معمولا وینې ته ضرورت لري او وینې چې د په میوه کې موجوده نه ده چې مستقیما وینې په میوه کې موجوده وي.
ډیره مننه کو ډاکټر صاحب د خبرونې ورسته برخه ده. او په دې ورسته برخه کې ک د لشمانیا ناروغي د مخنیوي په لارو چارو اوریدونکو ته به هم معلومات ورکړي. نورې پوښتنې به نه اخلو ځکه وخت پای ته رسیدلی. او که تاسو سره په دې اړه نور معلومات وي مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه. د لشمانیا ناروغي چې ده هغه وقایه او کنټرول کې شي، یو وقایوي اقداماتي او یو کنټرولي اقداماتي. چې کنټرولي اقداماتي هغه چې دی هغه د حشد د دوا پاشه په واسطه کیږي، خو چې هغه فعلاً دلته امکان نشته او ډېر لوی فند وړي. بل دا چې د دوا باندې لړل شو په شخانو په واسطه کنټرول کیدی شي، چې اصلا د پشخانی په وقایه او کنټرول په دواړو کې رول لري. ولی چې پشخانی په دوا باندې تاندې شوی او اصلا میاشه چې څنګه تماس سره وکړه هغه د پخوی طریقې فلجي بل اخر دماغ د منځوري او میاشم ختمي هم په وقایه کې دا رول لري، یعنی په د مرز په مخنیوي کې رول لري. خو زیاتره د دې پشخانو استعمال د منابعو د لپاره ډیر موثر دي. یعنی هغه څوک چې د لشمانیا په مرز اخته وي باید هغه اتمی د پشخانی استعمال کړي، چې دا یو ښه طریقه ده چې خپل میاشې د موخي پیدا نه کړي، چې د انتانو د ذخایرو نه د استفاده وکړي او مرز خور کړي. او بل دا چې د ریپلنت مواد استعمال د چې په پوستکي باندې ریپلنت مواد استعمال کی او د محیط یا د چاپیریال پاک ساتل دي، چې په دې هغه کې باید یو خلک ډیر کوشش وکي او خپل د خپل خار او د قچې د خپل سیمه چې د خپل کوری وبولی او د خرابینه د ډډو.
بله ډاکټر صاحب، یو بل مسله دا چې زیاتره خلک کورنی درمل کوي، څومره ګټور دي دا درمل؟
ډیره زیاته مننه. کورنی درمل استعمال ډیر سخت واقعب لري. کیدای شي د ځینې خلک د محلي دواګانو نه استفاده کوي چې هغه د زخم په شړیدو کې یا د انتانو د خریدو کې پوستکي باندې ډیر سخت رول لري. مثلا ځینې کسان دي چې هغه د انځر او د شیرین استفاده کوي، ځینې کسان دي چې هغه د رنگ ناخون نه استفاده کوي، هغه خپل پوستکي باندې وایي. او ډیر خلک چې هغه مخارش ځینې نور مواد هغه خپل پوستکي باندې استعمالوي، چې هغه د غیر د نقص نه کومه ګټن لري. اما بهترین وسیله ای ده چې دوی باید نږدې ترین کلینیک ته مراجعه وکړي چې ډیر نږدې نن خوشبختانه د مرز د تداوی امکانات ډیر زیات موجود دي.
مننه دوستانو خبرونه د غلطه پایته رسیدي. دا ونه کوم چې په خبرونه کې په کابل کې د انتانی روختون د کنټرول او کیفیت د برخي مسول ډاکټر فضل رحیم زازی و چې موږ ته معلومات راکړل د لشمانیا ناروغي په اړه. یو نه لمن ډاکټر صاحب
تاسو نن ډیر زیات مننه چې موږ ته موقع راکړل چې خپل خلکو سره صحبت وکړو.
ډیر مننه دوستانو لته سي هم مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د خبرونه دغه ته پاتې رسیدي. پر اتلونکي نیم ساعت خبرونه کې له سحر لیوال سره ملتیا وکړي.
تشکر از شما ناجیه صفی. خسته نباشید. شنوندای عزیز ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و اف ام 100.5 شنوید. این برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی تقدیم می شود. تا دقایق دیگر در همین برنامه می شنوید که مقام های افغان می گویند سفر رئیس جمهور غنی به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور یکی از اهداف 5 حلقه سیاست خارجی افغانستان است. پیش از معرفی کامل گزارش های این برنامه، سرخط مهمترین خبرها را از نظیفه محبوبی بشنوید و به دنبال آن خلیل سلطانی خبرهای اقتصادی را پیشکش خواهد کرد.
ریاست جمهوری میگوید هیئت حکومت در نشست سال در مسکو اشتراک می‌ورزد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است هفته یا آینده بخش از زندانیان حزب اسلامی رها شود. رئیس اجرایه افغانستان تاکید میکند که اشتراک زنان در انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید بیشتر باشد. متولی یک زیارتگاه و دستیاران او در پنجاب پاکستان 20 نفر را شکنجه و کشتند. وزیر خارجه ترکیه میگوید حدود 50,000 نفر از بیجا شدگان و پناهندگان سوری به کشور خود برگشتند. و رئیس جمهور مصر فردا با رئیس جمهور امریکا در واشنگتن ملاقات میکند.
سلام شنونده های عزیز، به خبرهای اقتصادی از رادیو آزادی خوش آمدین. وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید که به هدف پیشرفت زنان تجار در این وزارت یک ریاست خاص به نام زنان متشبث ایجاد خواهد کرد. همایون رسا امروز در نشست اقتصادی زنان متشبث گفت زنان تاجر در قسمت به دست آوردن قراردادها و پرداخت مالیه در کشور با مشکلات مواجه هستند. بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع در حال حاضر بیشتر از 10,000 تاجر زن به تجارت بزرگ، متوسط و فعالیت‌های اقتصادی کوچک در کشور مشغول می‌باشند. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید قرار است در هفته آینده یک تعداد سرمایه‌گذاران قزاقی به هدف گفتگو در مورد آغاز کار تجارت مشترک به افغانستان بیایند. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت آنان می‌خواهند با سرمایه‌گذاران قزاقی نشست را تحت نام تواصل تجارت مشترک دایر کنند. آقای پسرلی افزود که سرمایه‌گذاران قزاقی با نمایندگان حکومت افغانستان و سکتور خصوصی این کشور دیدار خواهد داشت و با آنان برخی قراردادها را نیز امضا خواهند کرد. نامبرده افزود تلاش خواهد شد تا با تاجران قزاقی در مورد صادرات اموال افغانستان با آن کشور نیز گفتگو صورت گیرد. شنونده های عزیز، این هم نرخ برخی از مواد خوراکی در بازارهای امروز شهر کابل. یک بوریارد وارداتی 1150 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 1700 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و این هم نرخ برخی از مواد نفتی در بازارهای امروز کابل. یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 45 پول، یک یورو 72 افغانی، یک پوند انگلیسی 84 افغانی، یک ریال سعودی 17 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 626 افغانی. این بود تازه ترین رویدادهای اقتصادی افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
تشکر از این که با رادیو آزادی همراه هستید. تفصیل خبرها و گزارش های ما را می توانید از طریق وبسایت نیز دنبال بکنید. آدرس ماست azadiradio.com. مقام های افغان میگویند سفر رئیس جمهور غنی به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور یکی از اهداف 5 حلقه سیاست خارجی افغانستان است.
حکومت وحدت ملی در 5 حلقه سیاست خارجی خود گام های بسیار مفید و خوبی برداشته است.
سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور بود. به زودی گروه نخست زندانیان حزب اسلامی رها می شوند. این را یک مقام افغان گفته است. حکومت افغانستان گزارش ها مبنی بر قطع بودجه شورای عالی صلح را رد کردند.
یک جد مسائل به هم دادند موجب عزیز شده که تأخیر از بعد به چیز پیدا شود به امی بودجه شورای عالی صلح. اجرایش معطل است.
مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح بود. نگاهی بر روزنامه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم و میشنوید که مجاور یک زیارت در پاکستان با همدستانش 20 نفر را شکنجه و کشته است. با ما باشید. با سلام دوباره صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سهل لیوال در کمتر از نیم ساعت دیگر میزبان این برنامه هستم. همان گونه که در آغاز شنیدید مقام های افغان میگویند سفر رئیس جمهور غنی به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور یکی از اهداف 5 حلقه سیاست خارجی افغانستان است. سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور میگوید که حکومت وحدت ملی در جریان 2 سال گذشته در راستای 5 حلقه سیاست خارجی خود گام های موثر داشته است. با گفته وی بر علاوه این که با شماری از کشورهای منطقه روابط نیک تامین کرده است، به سطح بین المللی نیز حکومت وحدت ملی اجماع را به وجود آورده است. اما شماری از کارشناسان افغان بدون سیاست داخلی سیاست خارجی را ناکام خوانده و میگویند که حکومت باید نخست سیاست داخلی خود را منظم ساخته و بعداً به سیاست خارجیش فکر کند. جاوید حسن‌زاده در استودیو سو گزارش میدهد.
رئیس جمهور غنی با ادامه تلاش‌هایش برای تامین روابط با کشورهای خارجی این بار روانه اندونزیا، استرالیا و سنگاپور گردید و این سفر یکی از اهداف 5 حلقه سیاست خارجی افغانستان خوانده می شود. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور با ابراز این مطلب می گوید که تقویت سیاست خارجی و داشتن روابط نیک با کشورها از تعهدات مهم رئیس جمهور غنی بوده و در این بخش گام‌های قابل ملاحظه برداشته شده است. آقای مرتضوی روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در حال حاضر افغانستان بدون پاکستان با تمام کشورهای منطقه روابط نیک داشته و با سطح جهان نیز اجماع بزرگی را به وجود آورده است.
حکومت وحدت ملی در 5 حلقه سیاست خارجی خود گام‌های بسیار مفید و خوبی برداشته است. ما در حلقه اول سیاست خارجی خود که کشورهای منطقه هست، به غیر از پاکستان یک روابط تعریف شده بر مبنای رابطه دولت محور با تمام کشورهای منطقه داریم.
آقای مرتضوی میگوید که محور اصلی سفر رئیس جمهور به این 3 کشور روی بخش‌های اقتصادی و انکشافی میچرخد. رئیس جمهور غنی نزدیک به 2 سال قبل هین اجرای مراسم تحلیف سیاست خارجی افغانستان را به 5 کاتگوری تقسیم کرد. در این 5 کاتگوری شامل داشتن روابط نیک با کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی، کشورهای بزرگ کمک کننده، آسیایی و سازمانهای بین المللی میگردد. اما شمار از کارشناسان به این باورند که بدون سیاست داخلی سیاست خارجی یک سیاست ناکام است. استاد ودیر صافی کارشناس مسائل سیاسی میگوید که حکومت نه تنها که در بخش سیاست داخلیش موفق نیست، بر علاوه با شمار از کشورهای همسایه هم روابط نیک ندارد.
خارجی سیاست تطبیق
قول داخلی و تطبیق سیاست خارجی مطابق با سیاست داخلی می باشد. این که خودت در بخش داخلی آماده نیستی سیاست خارجی هیچ وقت درست شدن نمی تواند. خودت در بخش سیاست خارجی با کشورهای همسایه چی کردی؟ ایران در کجاست و پاکستان در کجاست؟ وای از سفر با استرالیا، سنگاپور و اندونزیا با خود چی می آورد؟ این در آنجا وقت ضایع کردن است. پیش از این نیز شماری از اعضای ولسی جرگه و مسئولان احزاب سیاسی بر سیاست خارجی حکومت انتقاد کرده و گفتند که حکومت وحدت ملی در جریان 2 سال گذشته در بخش سیاست خارجی خود از ثبات و ظرفیت‌های لازم برخوردار نبوده است. از سوی دیگر انتظار خادم هرچند کارشناس مسائل سیاسی هرچند میگوید که از سوی دیگر انتظار خادم هرچند میگوید که حکومت بخش اول سیاست خارجی اش را که روابط با کشورهای منطقه می باشد تکمیل نکرده است، اما سفر رئیس جمهور به این 3 کشور یک گام نیک است. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
با تشکر از شما، شنیدید که مقام های افغان میگویند سفر رئیس جمهور غنی به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور یکی از اهداف 5 حلقه سیاست خارجی افغانستان است. سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور گفته است که حکومت وحدت ملی در جریان 2 سال گذشته در راستای 5 حلقه سیاست خارجی خود گام های مؤثر برداشته است. اینکه آیا واقعا حکومت وحدت ملی در راستای تامین اهداف سیاست خارجیش گام های مؤثر برداشته است یا خیر، این پرسش را از انتظار خادم آگاه مسائل روابط بین المللی میپرسیم که همین حالا در خط مستقیم تلفن با ما در تماس هستند. آقای خادم، سلام، به برنامه خوش آمدین. همان گونه که در گزارش ارائه شد که رئیس جمهور غنی به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور سفرش یکی از اهداف 5 حلقه سیاست خارجی افغانستان خوانده شد، به نظر شما سفر رئیس جمهور غنی در این مقطع زمانی به این 3 کشور تا چه حد میتونه مهم باشه و بتونه یکی از اهداف مهم در تامین روابط با کشورهای جهان شمارده شود؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو درنو او د تاسو پوهیږئ چې رئیس جمهور د خپل کار په جریان کې
لطفا بدري میشه صحبت
وکړئ. شما میفهمین کې رئیس جمهور غنی گفته بودن که او مملکت سیاست خارجی شهر به 5 حلقه اونا تنظیم میکنه. من فکر میکنم که اگر سیاست منطقیشان ما بحث میکردیم، من فکر میکنم که در او ما ناکام هستیم و این سفرهایی که رئیس جمهور حالا به استرالیا و به اندونزیا و به سنگاپور در حال جریان هستن، ما عقیده ندارم که این سفرها کدام نتیجه را بده، تا حالی که ما بتانیم که سیاستی کو داخلی خود به طور تنظیم بکنیم که اونها نتیجه بده. ما اختلافات بسیار سیاسی و تعریفی بسیار گوناگونی به دشمن و بر دوست داریم. ما تعریف بسیار عجیب و غریبی به تجارت و سیاست داریم، به انکشاف داخلی کشور داریم. پس اگر ما بگوییم 3 قسم تعامل بین کشورها می باشد، تعامل اول اگر ما فکر بکنیم او هستند که کشورهای قوی با کشورهای ضعیف مثل افغانستان کمک های بلایوزه می کرد، شما در 15 سال گذشته شاهد از آن بودین. دوم قرضه های می باشند که بر کشورها داده می شه و اونا انکشاف خود سرشان تجدید می کنند. و توم تجارتی بین کشورها می باشد که مثل که جمهور غنی در حال حاضر در تلاشان هستند. اگر ما کوشش فکر بکنیم که امو جنجال های سیاسی و منطقوی که ما مشاهدان در افغانستان هستیم، مثلا اختلافات سعودی عربستان و ایران که در افغانستان هستن، امیال که روسیه و چین در افغانستان هستن، این چیزها باعث میشه که روند توسعه انکشاف افغانستان به کندی مواجه بکنن، در حالی که ما باید کوشش بکنیم که هر چیز از اساسات باید تنظیم بکنیم.
بله.
اساسات اقتصاد افغانستان به طوری هستن که ما نمیتونیم که چشم انتظار برایشان چیز بکنیم و حداقل انکشاف افغانستان تنظیم بکنیم.
یعنی به نظر شما در حال حاضر سیاست خارجی حکومت افغانستان چقدر واضح است؟ آیا نامتوازن است و یا متوازن پیش میره؟
من فکر میکنم که سیاست بیرونی و سیاست داخلی کشور لازم ملزوم یک دیگه هستن، او دو طرف یک سکه هستن. اگر سیاست کنونی داخلی افغانستان ما ارجوی بکنیم، پس ما فکر میکنیم که خلاهای بسیار زیادی وجود داره که او تاثیر مستقیم سر سیاست خارجی میکنه. اگر ما سیاست خارجی را به طور تعریف بکنیم، میتونیم که بگوییم که دیپلماسی افغانستان، اقتصاد و همچنان مسائلی که مربوط به مسائل امنیتی که مربوط به افغانستان و به کشورهای دیگه هستن، ما فکر میکنم که یک بازدید بسیار جدی ضرورت هستن که بتانیم به اهداف خود برسیم. در حالی که هر امان طوری که ما پیش میریم، ما فکر نمی کنیم که با کابو برسیم، با جای از او به ترکستان میرسیم.
بله. رئیس جمهور غنی چی کار لازم است؟ بله، باید صورت بگیره که حفظ شوه، هم توازن حفظ شوه و هم به طور پیش بره حکومت در بخش سیاست خارجی خود که به هدف خود نایل بیه در هر 5 حلقه که رئیس جمهور در روز مراسم تعلیف خود تعهد کرده.
اول خو ما گیج هستیم که اهداف بیرونی ما با کشورهای منطقه و با مو پنج حلقه که رئیس جمهور تنظیم کردن و ترسیم کردن ما نمیفهمیم که او اهداف کی هستن. دومی که حداقل یک موقف واحد باید در بین سیاسیون و باید در بین زمامداران افغانستان که اثر و سوخ خود بر این طور مسائل دار باید یک توحیدی عمل و توحید نظر باید ایجاد شود. دوم این طور تعاملاتی که بین کشور صورت میگیره او باید با شکل استراتژیک باشه، او باید موقتی و یک بار مصرف نباشه. چهارم ما باید باید تداوم بکنیم و حداقل به کشورهایی که این طور تعامل عملشان میکنیم باید اطمینان بدیم که ما در راه تعقیب این گونه اهداف ما جدی هستیم و ما فکر روشان و نظری و عملی داریم که حداقل این طور مظاهر میتونه که به نتیجه برسانند.
بله، با تشکر از شما انتظار خادم آگاه مسائل روابط بین المللی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام جریان دارد. مقام های افغان میگویند تا دو هفته دیگر حکومت مسئولیت های خود را که در توافقنامه صلح با حزب اسلامی ذکر شده عملی خواهد کرد. سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که به زودی گروه نخست زندانیان حزب اسلامی رها می شوند. در این حال محمد امین کریم، یکی از اعضای مهم حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار، می گوید که آقای حکمتیار به زودی در یکی از ولایت های افغانستان ظاهر خواهد شد. بیشتر در این مورد از نسیم شفق بشنوید.
ارگ ریاست جمهوری میگوید که همه مواد توافقنامه صلح با حزب اسلامی از سوی حکومت در حال عملی شدن است و انتظار می رود که حزب اسلامی زمان دقیق آمدن رهبر این حزب به کابل را مشخص سازد. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تا یک هفته دیگر گروه اول زندانیان حزب اسلامی نیز آزاد می شوند. آقای مرتضوی در این باره گفت:
در هفته آینده شاید خواهید بود که مفاد توافق نامه در حال نهایی شدن است. از لحاظ عملی یک بخش از زندانی های حزب اسلامی هفته آینده آزاد میشه و تا 15 روز دیگر تمام مسئولیت هایی که متوجه حکومت بود در توافق نامه از طرف حکومت افغانستان آمادگی هست.
توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حدود 6 ماه پیش به امضا رسید. پس از امضای این توافقنامه و حذف نام رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه سازمان ملل متحد، مسئولان این حزب بارها گفتند که گلبدین حکمتیار به زودی وارد کابل می شود و از وی استقبال گرم از سوی مردم صورت خواهد گرفت. اما تا هنوز آقای حکمتیار به علت آنچه شماری از اعضای حزب اسلامی مشکلات تکنیکی و عدم رهایی گروه نخست زندانیان مربوط این حزب می‌دانند به کابل نیامده است. در این حال محمد امین کریم از اعضای حزب اسلامی هرچند در مورد زمان دقیق آمدن گلبدین حکمتیار به کابل چیزی نمیگوید، اما تاکید دارد که با رفع برخی مسائل تکنیکی آقای حکمتیار در محضر عام ظاهر خواهد شد.
آمادگی کامل از طرف رهبری دولت جمهوری اسلامی و حزب اسلامی افغانستان به خاطر تشریف فراری هرچه عاجلتر امیر مجاهد وجود داره. به مجاهده که مسائل تخنیکی حل شوند، انشاءالله تعالی امیر مجاهد حزب اسلامی افغانستان در یکی از شرف ها ظاهر خواهد شد.
امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی از بزرگترین دستاورد حکومت و شورای عالی صلح افغانستان در زمینه صلح به حساب می رود و حکومت و اعضای حزب اسلامی خود را به عملی نمودن مواد این توافقنامه متعهد دانستند. مقامات شورای عالی صلح این کشور بارها گفتند که طالبان مسلح نیز باید مانند حزب اسلامی با گفتگوهای صلح تن دهند و به جای جنگ راه مذاکره را در پیش گیرند. اما طالبان همواره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید داشتند و گفتند که در صورت حضور عساکر خارجی در این کشور حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نیستند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. ریاست جمهوری افغانستان گزارش‌های را که گویا شورای عالی صلح منابع مالی ندارد رد کرده است. مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح هم در صحبت با رادیو آزادی گفته که بودجه این شورا بنابر برخی موضوعات متوقف نشده بلکه به حالت تعلیق در آمده است. این در حال است که برخی رسانه ها به نقل از یک منبع در شورای عالی صلح گزارش دادند که این شورا از روز شنبه دیگر بودجه ندارد. آرزو غیاسی در مورد گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان گزارش هایی که در پیوند به نداشتن منابع مالی شورای عالی صلح نشر شده است را رد کرده می گوید که منابع مالی این شورا حفظ است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که استراتژی شورای عالی صلح نهایی شده و با آن این شورا می تواند نقش خود را بهتر از قبل ایفا کند.
شورای عالی صلح استراتژیش نهایی شده، برخلاف خبرهایی که دیروز نشر شده بود که منابع مالی نداره، منابع مالی برای شورای عالی صلح وجود داره و شورای عالی صلح با تغییراتی که به وجود آمده هم ظرفیت شورا بالا میره و هم فعالیت شورا متمرکز میشه به وظایفی که به رئیس دارالانشا سپرده شده است.
آقای مرتضوی افزود که لغو شورای عالی صلح در دستور کار حکومت نبوده و افزود که یکی از اولویت‌های حکومت دسترسی به صلح است که تنها از مجرای شورای عالی صلح قابل پیگیری می باشد. شاه حسین مرتضوی همچنان گفت محمد اکرم خپلواک به اساس حکم رئیس جمهور با حفظ موقف فعلیش به حیث رئیس اجرایی دارالانشای شورای عالی صلح تعیین شده است. وی گفت که با آمدن آقای خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، شورای عالی صلح تازه گرفته و تحرکات جدید در کار این شورا به میان خواهد آمد. این در حالی است که برخی از رسانه‌ها به نقل از یک منبع در شورای عالی صلح گزارش داده اند این شورا که از سال 1389 خورشیدی فعالیت داشته از روز شنبه بودجه ندارد. برخی رسانه‌ها همچنان به نقل از منابع نامعلوم گفته اند کشورهای تمویل کننده دیگر تصمیم به تمویل این شورا ندارند و گفته می شود که شورای عالی صلح منحل خواهد شد. بر اساس معلومات محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح، بودجه این شورا کمتر از 3 میلیون دلار در سال می باشد که از سوی امریکا، انگلستان، ژاپن، کره جنوبی و برخی کشورهای دیگر پرداخته می شود. آقای قاسمیار می گوید که منابع مالی این شورا برای مدت بنابر برخی موضوعات تعلیق شده است، نه متوقف.
استراتیجی به تصویب برسه، رئیس تعیین شوه، سال مالی یکی در کشورهای دونر روی کار شده، سیستم یا میکانیزم پرداخت کمک ها هم یک روش جدید شاید به کار داشته باشه. اینوی یکی در مسائل دست به هم دادن موجب عزیز شده که تأخیر از این بعد به چیز پیدا شوه به امی بودجه شورای عالی صلح. اجرایش معطل است تا که ببینیم همین مشکلات یا گره ها باز شود.
وی این موضوع را که گویا در شورای عالی صلح پول گزاف به مصرف می رسد رد کرده گفت کمک های بزرگ که تحت نام صلح با افغانستان صورت می گیرد به وزارت های سکتوری داده می شود. اما به گفته وی دغدغه آن به پای شورای عالی صلح تمام می شود. مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افزود که قرار است تا یک یا دو هفته آینده برای گزینش رئیس این شورا دیداری با رئیس جمهور و رئیس اجرایه نیز داشته باشند.
شنیدید که ریاست جمهوری و شورای عالی صلح افغانستان گزارش ها مبنی بر قطع بودجه شورای عالی صلح را رد کردند و فقط گفتند که بودجه این شورا بنابر برخی دلایل به حالت تعلیق در آمده است. بخشی از مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل هم به چگونگی بودجه شورای عالی صلح اختصاص داده شده است. نسیم شفق برخی از این نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد وضعیت امنیتی، تأمین صلح و چگونگی بودجه شورای عالی صلح افغانستان نوشته اند. روزنامه آرمان ملی در مطلب در این باره به نقل از الکساندر گروشکو نماینده روسیه در ناتو نوشته است که آنان به خاطر کشاندن طالبان مسلح و پروسه صلح افغانستان با این گروه تماس برقرار کرده اند. نویسنده مطلب گفته است که آقای گروشکو نگرانی ها مبنی بر کمک روسیه با طالبان مسلح و رسانیدن اکمالات به این گروه را رد کرده است. در مطلب آمده که سفیر روسیه در ناتو همچنان گفته است که روابط آنان با طالبان مسلح تنها به خاطر تأمین صلح در افغانستان و تأمین امنیت اتباعی روسی می باشد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نوشته است که ناتو یگانه راه تأمین صلح در افغانستان را آموزش درست نیروهای امنیتی افغان می داند. سرمقاله نویس می گوید که ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو پس از نشست وزرای خارجه این سازمان در بروکسل گفته است تا هنگامی که برای نیروهای امنیتی افغان به گونه درست آموزش دادن نشود، امنیت و پیشرفت در افغانستان به میان نخواهد آمد. سرمقاله نویس به نقل از آقای ستولتنبرگ نوشته است که تأمین امنیت و صلح اساس پیشرفت در هر کشور است. و روزنامه سرنوشت در مطلب نوشته است که شورای عالی صلح افغانستان بودجه ندارد. نویسنده مطلب به نقل از برخی منابع در شورای عالی صلح گفته است که این شورا از دیروز بودجه ندارد و برای پرداخت معاشات اعضای آن نیز پول در دسترس نیست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
پلیس پاکستان می گوید مجاور یک زیارت با هم دستانش 20 نفر را شکنجه و کشته است. 5 نفر به اتهام ارتکاب این جرم دستگیر شدند. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
پلیس مجاور یک زیارت را همراه با 4 تن دیگر در ایالت پنجاب پاکستان به اتهام قتل و شکنجه 20 نفر امروز بازداشت کرد. لیاقت علی چتا یک مقام محلی گفته است که این مجاور زیارت عبدالوحید نام دارد. حادثه دیشب در زیارت موسوم به محمد علی در روستای نزدیک شهر سرگوده ایالت پنجاب رخ داده است. مقامات محل میگویند این مجاور نخست زائرین را به داخل زیارت دعوت کرده و سپس با همدستان خود آنها را به قتل رسانده است. زمیر حسین یک افسر پلیس شهر سرگوده بر رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت حادثه ساعت 1:30 شب رخ داده است.
حادثه حوالی ساعت 1:30 دیشب رخ داد. نام زیارت محمد علی است. 20 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. کشته شده ها 4 زن و 16 مرد هستند. مجاور زیارت آنها را کشته است. محققین را برای تحقیق در این باره فرستاده ایم و جزئیات بیشتر در این باره در دست ما نیست.
مقامات پاکستانی میگویند زخمی ها برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند. اجساد قربانیان نیز برای کالبد شگافی و تحقیقات بیشتر به طب عدلی فرستاده شده. شمشیر خان یک افسر پلیس سرگوده به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته است مجاور زیارت زائرین را یکی پی دیگر به اتاق دعوت کرده، آنها را مسموم و برهنه میکرد و سپس به قتل میرساند. یک دکتر در شفاخانه سرگوده به تلویزیون جیو گفته است که در پیکر قربانیان نشانه های از ضربات کارد و دیگر اسلحه جارحه مشاهده شده. انگیزه این کشتار تا هنوز روشن نیست و پلیس در این باره تحقیق میکند. هرچند قبلا گزارش شده بود که عبدالوحید مجاور زیارت موسوم به محمد علی تکلیف روانی دارد، اما شمشیر خان افسر پلیس سرگوده این گزارش ها را رد کرد. یک مقام محلی پلیس در این حال میگوید عبدالوحید هفته 2 بار از لاهور به این زیارت می آمد و مراجعینش نیز به وی اجازه می دادند که آنها را با میله داغ آهنین شکنجه کند. زیارت محمد علی حدود 2 سال پیش بالای قبر یک رهبر مذهبی این منطقه به نام محمد علی گجر بنا شد.
امید مرزبان گزارش میداد. حالا هم بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا فردا دوشنبه با همتای مصری خود در قصر سفید دیدار میکند. بیشتر از صفی الله استانگزای بشنوید.
قصر سفید فردا دوشنبه میزبان رئیس جمهور مصر خواهد بود. این اولین بار است که عبدالفتاح السیسی با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود به گونه رسمی دیدار میکند و به اساس گزارش ها سران هر دو دولت در تلاش بهتر شدن روابطشان هستند. از نظریات ابراز شده هر دو رئیس جمهور برمی آید که روابط مصر با ایالات متحده آمریکا در مقایسه با زمان ریاست جمهوری رئیس جمهور پیشین باراک اوباما مستحکم خواهد بود. مصر که یکی از متحدین نزدیک ایالات متحده آمریکا در منطقه است، همه ساله بیش از 1 میلیارد دلار کمک نظامی از این کشور دریافت می‌کرد. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا کمک‌های نظامی به این کشور را پس از آن در سال 2013 میلادی به تعویق انداخت که عبدالفتاح السیسی، لویدرستیز اردوی مصر در آن زمان، محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای این کشور را از قدرت کنار زد. هر دو سران دولت در حال با هم می‌بینند که پیش از این یکدیگر را در سخنرانی‌هایشان مورد تقدیر قرار داده بودند. عبدالفتاح السیسی پس از آن که دونالد ترامپ در انتخابات پیروز گردید، گفته بود که ترامپ برای اولین بار پا به عرصه سیاست گذاشته است و یک خبر خوب به مصر و تمامی منطقه است. دونالد ترامپ نیز در یک مصاحبه با فاکس بزنس نیوز همتای مصری خود رئیس جمهور عبدالفتاح را یک شخص فوق‌العاده خواند و به گفته او بر کشور خود حاکمیت مطلق دارد. یکی از مسئولین اداره ترامپ گفته است که ایالات متحده آمریکا در قبال تمامی مسائل یک راهکار خصوصی را با احتیاط کامل به پیش خواهد گرفت. این مقام آمریکایی که نام از آن گرفته نشده است، رئیس جمهور مصر را برای از بین بردن تهدید تروریستان در شبه جزیره سینا ستایش کرده است.
با همین گزارش سفیولا استانکزای رسیدیم به پایان برنامه حاضر. حالا هم همکارم حدیث پردیس در یک برنامه خبری تازه پشتو با شماست. خوش آمدید.